افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خپرو او په خبري برخې کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د لیندی قوس څلورمه د نومبر څلورویشتمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یک شنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو او تفاهم پر شکولو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلي. د طالبانو دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو لوریو پر اقتصادي همکاریو، د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، پولو، پانګونې او نورو مسایلو خبرې وکړي. یو شیاو یونګ شاوخوا یوه اونۍ وروسته له هغې کابل ته تللی چې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی په یوه حمله کې ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له شولو ډډه کوله، ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید د لړم پر وویشتمه د افغانستان له خاورې سوی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او پر تاجکستان یې غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي. دغه چینایي چارواکي تیره اونۍ د بیجنګ ډیالوګ له مرکز سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شولو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهې تیره شپه په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د جمعې نه وخته یې کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بله خبر پاڼې کې دا کړې وه چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین سوې په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. دغه جبهې پرون ویلي چې په لړم یا عقرب میاشت کې په یو ولس ولایتونو کې د طالبانو خلاف یو څلوېښت عملیات کړي دي. د طالبانو د دغې مخالفې ډلې د ادعا له مخې په دغو عملیاتو کې د طالبانو دوه اویا غړي وژل سوي او درې څلوېښت تنه نور ژوبل سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نسي کولی چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. شاوخوا 200 هیوادونو پرون د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له کلنی مالی هدف سره موافقه وکړه چې موخه د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مبارزې لپاره د بېوزلو هیوادونو لاسنیوی دی او د نړۍ شتمن هیوادونه به د دې اتحادیې مشري کوي. دا موافقه د آذربایجان پلازمینه باکو ښار کې د اقلیمي بدلون د کنفرانس پر مهال تر سختو بحثونو وروسته وسوه. دغه نوی ټاکل سوی هدف به د پرمختللو هیوادونو د پخوانۍ ژمنې ځای ونیسي چې ویلي وو تر 2000 میلادي کال پورې به بېوزلو هیوادونو ته په کال کې 100 میلیارد ډالر برابروي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مقابله وکړي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسیا هڅه کوي مخکې له دې چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ کار پیل وکړي کورسک سیمه بیرته له اوکرين څخه ونیسي، خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکرين په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلنسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر 6مه د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکرين فشار زیات کړي. اوکرين د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. دې ته په پام چې ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې ده که مسکو ژر تر ژره اوکراینی ځواکونه له کورسک څخه ونه باسي نو بیا به اړ وي چې د اوکراین اشغال شوې سیمې له کورسک سره تبادله کړي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویدنې له کبله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن سوي، د سیمه ییز کرنیز کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه سوې او ډېرې کروندې زیانمنې سوي دي. یوه سیمه ییز چارواکي توماس باکینګا ویلی یو مور او د هغه و ماشومان د کور د نړیدو په پیښه کې مړسول. سخت باران د جمعې پر ورځ د نیکوبي شارګوټي په شاوخوا کې چې د وښنی غونډي په لمنو کې پروت دی پایل سو. په هین کې یو سړی مخکله دی چې مړ یې په اور وسوځول سي ژوندۍ سو. 25 کلن روهیتاش کومار د هغې ناروغۍ له کبله چې په افغانستان کې د میرګو په نوم یادیږي د راجستان په یو روغتون کې بستر سوی و او یو ډاکټر روغتون ته له رسېدو سره سم د هغه مړینه تایید کړې وه. د روغتون مسؤولو کسانو د دې پر ځای چې د ناروغ د مړینې د علت د معلومولو لپاره لازم معاینات وکړي هغه یې د روغتون سړې خونې ته یووړ څو وروسته د هندو مذهب له رسم سره سم وسوځول سي. د روغتون سرطبیب ډي سنګ د فرانسې خبري اجانس ته ویلي څو شېبې مخکې له دې چې اور ولګول سي د روهیتاش وجود په حرکت راغی. د ډي سنګ په وینا نوموړی ژوندی و او سا یې ایسته. کومار سمدستي بیا روغتون ته ولېږدول سو خو پرون د علاج پر مهال یې په رښتیا سا وخته او دا ځل یې مړینې تایید سوه. چارواکو د درې واړه ډاکټرانو دندې ځنډولي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. پام کې ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن د متحده عرب اماراتو له سیالیو لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل پر وخت د سهار پر 10 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډلې د 19 کلونو په درې اړخیزو سیالیو کې له پاکستان څخه یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې ده خو له اماراتو یې لوبه ګټلې ده. دا به په ګروپي پړاو کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي او د دې جام پایلوبه به د لندې پر شپږمه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ کیږي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه بلخ ولایت ته ورسید. طالبان له چین څه تمه لري؟
طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونه وکړي.
په یو راپور کې اوري چې ځینې معتادان له درملنې وروسته هم د کار زمینو له برابرېدو څخه شکایتونه لري. د اروزګان خاص اروزګان ته هم ورځو.
روغتونونه نشته پکښې کې، روغتونونه ټول نړېدلي دي. ډاکټران ولاکه پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوې نشته پکښې کې.
سبا په ختیځو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي.
نو په ټول خبریس کې خو د لسنیم لکه ماشومان به تیر کمپین کې غشي او انشاءالله موږ کوشش وکړو چې د لسنیم لکو نه موږ تغییر بره شي. څورلس لکه د خوښه د موږ د ماشومانو تغییر ورسېږي.
د پاکستان امنیتي چارواکو د اسلام آباد لویې لارې بندې کړې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته شرغلس توس ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون همدارس د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي د طالبانو حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنی کتنی لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه سوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنټ په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاویونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړې دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چې
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره توده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي، د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي، د نږدې اړیکو سابقه لري. مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تل یې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ ته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ پرون شنبه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنجشنبه په شپه په دغه برید کې لس تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د ډزو پر مهال په سید پاچا آغا زیارت کې په عبادت بوخت وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د شنبه پر ورځ دغه برید غندلې او له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د داعش د خراسان ولایت څنګه په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، د څو وژونکو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د افغان متحدانو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی P1 او P2 کیسونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخ شوی دی. دوی ویل لري چې دغه لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د P1 P2 او سایفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د P2 کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پیو کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال مشه من منتظر هستم. برج
درینیم کالکی کی چی په انتظار یم. د 2024 کال په فبروری کې مرکه او میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر زکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه یم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یی چې په تصویب کې ونده درلوده په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شام بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري ازادي رادیو ته وویل.
نږدې درې کال کېږي چې موږ د امریکا انتقال لپاره غوښتل سی پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت موږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. موږ غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېز کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یو استازي دینت ایتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بې وزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2021 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته.
افغانستان کې ځینې کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمېر غړي د متحدانو د تداوي له مرکزونو څخه راستانه سوي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته لا هم د کار زمینه نه ده برابره کړې. دوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روږ د کسان له درملنې او حرفوي زده کړو وروسته اوس بیکاره دي او اندېښمن دي چې د دغې بیکاري له کبله بیا مخدره توکو ته مخه نه کړي. سنا ککړ او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبان حکومت لخوا دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. په نیمروز ولایت کې د یو پخواني معتاد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبان حکومت د دوی یو خپلوان چې په نشه یي توکو روږدی و له دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړی و، خو د ده په خبره یې تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بېکاري له امله هغه بیا په مخدره توکو روږدی شو. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کله چې یو کس احتیاط پرېږدي او هماغه کمپ یا له کوم ځای نه چې بستر وي راوځي، دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري. که کومه برنامه دوی ته جوړه شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري، له موادو څخه به لرې پاتې شي او بیا به نه روږدي کېږي.
د هرات ولایت اوسیدونکی جمشید وایي مامای پخوا په نشه یي توکو روږدی و او په دې وروستیو کې د دغه ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې له یوه مرکز څخه رخصت شوی دی. هغه په نشه یي توکو روږدو کسانو ته د دوی تر درملنې وروسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینې برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
ماما از کپ متاتین تازه آمده، وضعیت خیلی
زما ماما تازه د روغ دو کسانو له کم څخه راغلی، وضعیت ډیر ښه شوی خو ډیر اقتصادي ستونزې لري چې امکان لري وضعیت له مخکې څخه بدتره شي. باید د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي او یا هم ورته د کار زمینه برابره شي.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12مې څخه تر 13مې پورې په خپل ایکس پاڼه د جلا جلا مطالبو په خپرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 119 تنه په مخدره موادو روږدي کسان له 3 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د احتیاط د درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبان حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو له بیلابیلو ولایتونو څخه 168 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لېږدولې دي. مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپو مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل:
به نظر یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفته وار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه، ورځنی فعالیتونه، سپورت، مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنکړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي.
و مغوختل چې له درملنې راستنه شوي روږدو کسانو ته د کار د زمینې برابرولو په اړه د طالبان حکومت پلان په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوسم د پاکستان پر وضعیت. د پاکستان امنیتي چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلاویانو د لاریون د مخنیوي لپاره پرون د اسلام آباد لارې او سړکونه بند کړل. عمران خان د نږدې یو کال راهیسې په زندان کې دی او د هغه پلویان په پام کې لري چې نن یکشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې لاریون وکړي. پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته تلونکي مهمې لارې به د بیا رغونې لپاره بندې وي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت په روانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د خدماتو د ځنډولو په اړه غور کوي او له خلکو یې غوښتي چې بې له کوم جدي اړتیا څخه دې سفر نه کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې پاکستانی چارواکي د عمران خان د خلاصون لپاره د لسګونو زره معترضانو د مخنیوي په مقصد د پلازمینې اسلام آباد لارې او سړکونه بندوي. د بندیوان صدر اعظم پلویانو اعلان کړی چې په اسلام آباد کې به نن پراخ لاریون وکړي. د لویو لارو پولیسو پرون اعلان وکړ چې اسلام آباد ته ورتلونکې مهمې لارې به د بیا رغونې له کبله بندې وي. د کورنیو چارو وزارت بیا له خلکو غوښتي دي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او ویلي دي چې دا پریکړه د عمومي نظم لپاره شوې ده، ځکه د چارواکو په وینا داسې استخباراتي راپورونه شته چې وایي قهرجن معترضان په پام کې لري د نننی لاریون پر مهال عمومي او خصوصي تاسیسات زیانمن کړي. هغو خلکو چې په اسلام آباد کې اوسیږي یا کار کوي پرون بیا هغه آشنا منظره ولیده چې د ښار په مهمو واټونو کې څو رنګه کنټینرونه کېښودل شول څو د ترافیک جریان سوکه کړي. په پاکستان کې اوسمهال د پنځو یا له پنځو د زیاتو خلکو راټولېدل د دوو میاشتو لپاره ممنوع اعلان شوي، څو په دې توګه د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د فعالانو او پلویانو د مظاهرو مخه ونیول شي. چارواکو همدارز د عمران خان د هغو پلویانو د مخنیوي لپاره چې له خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو څخه اسلام آباد ته ځي په لویو لارو کې کانتینرونه ایښي دي. خو د خیبر پښتونخوا ایالتي وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې له دې ایالت څخه اسلام آباد ته د تلونکو معترضانو مشري بدای کوي او زیاته یې کړه چې له خنډونو او موانعو د تیرېدو لپاره یې خپل تدابیر نیولی دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت پر روانو ورځو کې د پاکستان په ځینو برخو کې د مخابراتي خدماتو د ځنډولو په اړه ورکوي. عمران خان په څه باندې یو نیم سل جنایي قضیو کې تورن پیژندل شوی او له څه باندې یو کال راهیسې په زندان کې دی، خو لا هم په خلکو کې منلی دی او تحریک انصاف ګوند وایي چې دا تورونه ټول سیاسي انګیزه لري. په پاکستان کې په دې وروستیو کې نا امنۍ او نا آرامۍ ډېرې شوې دي. اوسوس د خیبر پښتونخوا ایالت په کورمه ایجنسۍ کې په فرقه یي جګړو کې لسګونه خلک مړه او ټپیان شوي دي. په تېره یوه میاشت کې په دې سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو په فرقوي جګړو کې د وژل شویو کسانو شمیر یو نیم سلو ته رسېدلی دی. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پرونۍ ورځې په اوږدو کې نږدې 300 کورنۍ له هغو سیمو څخه چې نښتې پکې روانې دي د پېښور او انګو اړوندو سیمو ته کډه شوي دي. د دې چارواکي په وینا یو شمېر نورې کورنۍ هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. په خیبر پښتونخوا کې د شیا او سنی جګړه دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو کسانو په کورمه ایجنسۍ کې د شیاګانو د موټرو پر یو کاروان برید وکړ او 43 کسان یې ووژل. په دې برید کې یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د 11 کسانو یې وضعیت نازک بلل شوی دی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي راتلونکي دوشنبه په دغو ولایتونو کې د ګزڼ ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په دغه کمپاین کې به له 1 میلیون زیاتو هغو ماشومانو ته دا واکسین ورکړل سي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. دا هم تفصیل
دا د کونړ ولایت وسیدونکو نقیب الله دی، څوک چې د کډوالۍ پر مهال د پښتونخوا په باجوړ کې په ګوزن اخته شوی دی. اوس یې عمر له 150 کلونه اوښتې خو لا هم د معلولیت په وجه ستونزې ګالي. هغه وایي کورنۍ په ډېرو ډاکټرانو او روغتونونو ګرځولې خو په هر ځای کې ورته ویل شوي چې ګوزن درملنه نه لري. نقیب الله ګیله کوي او وایي د دې ترڅنګ چې څوک یې لاسنیوی نه کوي بلکې د خلکو لخوا ورسره لکیدونکي بد سلوک سخت ځوریږي. هغه له خلکو غواړي چې باید خپل کوچنیان واکسین کړي څو د دوی په څیر په دغه لا علاج ناروغي اخته نشي.
ترنو کورنۍ نه والدینو نه ټول نه بوتان دا چې کړه دا کنه سه سولوشن کوم ته ورسي
په ختیځو ولایتونو کې بیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی دینی عالمانو، قومي مشرانو او امنیتي ارګانونو په شریکه ملا تړلي چې په سمه توګه د واکسینو کمپاینونه ترسره شي او له 15 کالو کم عمره ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس مولوي شریف الله امین د پولیو د مخنیوي په اړه د رسنۍ واستازو ته د جوړ شوي ورکشاپ په پای کې خبریالانو ته وویل:
نو په ټول خبریس کې خو د لسنیم لکه ماشومان به تیر کمپین کې غشي او انشاءالله موږ کوشش وکړو چې د لسنیم لکه موږ ټارګیټ بر شي 14 لکه د خو شه د موږ د ماشومانو ټارګیټ ورسېږي په ټول حفظه کې. موږ کوشش وکړو چې د ممبرونو نه باندې علماو د لري دا اواز خلکو ته ورسو چې دا پولیو یو جون کې ناروغي ده، باید خپل بچي راوړي او واکسین کې.
د خاغلی امین په خبره که څه هم چې په تیرو شاوخوا وو میشتو کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورن کرخې بلې غاړه کې د ګوزن مثبتو پیښو زیاتوالی او د خلکو تګ راتګ سره د وایروس د انتقال ویره ډیره شوې ده.
د شپږو وو میاشتو کې موږ داسې مثبته واقعه د پولیو نه لرو، الحمدلله موږ خطر بل روان یو چې مهاجر باندې کله راتګ شي یا موږ زموږ مریضان ته ځي ورځي کله چې دلته ثابت شوي دي، هغه دا ثابته شوي ده چې هغه د پاکستان نه مریضان راغلي دلته، هغه بیخي مثبت شوي دي. نو د دې لپاره خو موږ تورخم په ګیټ باندې خپل ټیمونه کینولی دي چې هر څوک د پاکستان نه راداخلېږي موږ ملک ته هغه واکسین شي، د واکسین څوک نه شي راداخل دلی. کوشش هم دا شروع دی چې دا شی موږ کور کوو او موږ دلته مثبت نور پیښه ونه لرو.
ډاکټران وایي فلج یو بې درملنې ناروغي ده چې پریخته کس د ټول عمر لپاره د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي او له دغه وایروس څخه د ماشومانو او ټولنې ساتنې یوازینۍ لاره واکسین کول دي. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په روان 2024 کال کې په افغانستان کې درویشت او په پاکستان کې د فلج 50 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې د مجربو ښځینه او نارینه ډاکټرانو نه موجودیت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د خرابو لارو له کبله ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو د کمښت او د مجربه ښځینه او نارینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله اندېښمن دي. دوی وایي چې د خرابو لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسېدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لرې پرته ولسوالۍ کې د روغتیایي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکټران دې ورته وګماري.
روختونه نسته پکښې کې، روختونه ټول نړېدلې دي، ډاکټران ولاکه پکښې کې، ډاکټران چې پکښې کې دواوې نسته پکښې کې، ټول خلک دا وته والا کې راسي د کمخونی د لاسه په مرتې دي. د موټر کرایه موږ ورته ورکړه، موټر ورته ونیوې، هغه هلک مو واسه موږ دوکاندارانو
شپخانې مریض اوسې دلته یو غرمه یو کوچنی راوستې یوه میاشت کېدله چې دی مکمل درته تدابیر دلته لاندې دي چې دومره شی نهشته چې دی ډاکټر نهشته پوه ډاکټر چې دلته د دې کوچني علاج وشي.
اوس قدرتمند سړی خو بیا موټر ته وخیږي، یا خپل موټر لري یا به د ځان استعداد لري درازه یې بیور. زما خو وس نه ده پر زما دا وس دی یو واته ول زر موټر ته ورکند وچ مجبورې د مریض په خاطر چې په تکلیف دي چې علاج وس کوي بالا دې پروسی
زخمونه پرم نه ده زخمونه ده د یو روپۍ د وایم ولا کلی ده له زر نه زمور کلی تاسو بخلاص پورت خمر ده نه راځي وسایل مرز نه لرو څه بلا.
د اورزګان ډېرې ولسوالۍ او کلی په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا که پکښي هم وي سم خدمات نه پکښي کې وړاندې کیږي. خلک د ناروغیو په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډېر خلک د دې توان هم نه لري. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری آغا ولی قریشی وایي په خاص اورزګان کې دا مهال تر لس زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعال دي او سیمیز کلینیکونه فعال دي او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. بیا هم کوشش کوو تر څو دا ستونزه او دا مشکلات تر مرکزي مسؤلین پورې ورسو او دا مشکلات او دا ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي خدماتو د نشتوالي او د ډاکترانو له کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت او اړوندو موسسو غوښتنه کوي چې باید د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي تر څو د ناروغانو ژوند وژغورل سي او روغتیایي ستونزې حل سي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپرو. اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د چین دغه چارواکي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یک شنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو او تفاهم پر شکولو ټینګار وکړ. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا وکړه چې په کابل او کاپیسا کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه جبهې تېره شپه په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د جمعې نه وخته کسانو د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ګزمه حمله کړې. د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نور ژوبل کړي دي. د ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې په بله خبر پاڼې کې دا کړې وه چې په کابل کې ځواکونو په یوه کمین کې دوه طالبان وژلي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې حمله کې چې د جمعې پر ماپښین شوې په بالاحصار ساحه کې د طالبانو د استخباراتو غړي په نښه سوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم نسی کولای چې دا ادعاوې په بې پرې ډول تایید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي روسیا هڅه کوي مخکې دی چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کار پیل وکړي، کورسک سیمه بیرته له اوکراین څخه ونیسي. خو هغه د یادونه هم وکړه چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې روان پوځي وضعیت خورا کړکېچن دی. ښاغلی زلنسکی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دی ډاډه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د 2015 میلادي کال د جنوري پر 6مه د ټرمپ له لوري مخکې پر اوکراین فشار زیات کړي. اوکراین د سږني کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې شاوخوا 1400 کیلومتر مربع ساحه ونیوله. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویدنې له کبله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن سوي، د سیمه ییز کرنیز کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه سوي او ډېرې کروندې زیانمنې سوي دي. پام کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله نن د متحده عرب اماراتو له سیالي لوبډلې سره مخامخ شي. د لوبه د کابل پر وخت د سهار پر 10 بجو په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. یو بار بیا بختیار ساحل ستاسو قربې ما او د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په ډېرخیزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالي ګټلې دي. افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوي سره سیالي لري خو کرکټ بورډ لا لوبډله نه اعلان کړې. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی. د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالي بایللې دي. د هندستان او استرالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 مینه ټپلېږي. او د خبرونه په دوی مینیمای کې بیا ځنګړي مرکه درته لرو. دا ونه د افغانستان په خوانې لوبغاړه دولت خان احمد زید د 19 کلنو ځوانانو په رواني کارکردګۍ د انتخاب په پروسی او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. پیل د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو له روانو سیالیو کوو. د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دریمه لوبه د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه له پاکستان سره ترسره کړه، خو دا سیالي د 14 منډو په توپیر وبایلله. لوبه د کابل پر وخت سره 10 بجې پیل شوې وه چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه. د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره پیلیزو توپ وهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې. خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان 19 کلنې لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوي وو، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 30 خورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 211 منډې وکړې. دا ځل د افغان توپ وهونکو له ډلې وزیر الله اویا منډې وکړې. همدارنګه نصیر خان او فیصل خان بیا 30 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره علی رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچوونکي وو چې په ترتیب سره یې 4 او 3 لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوبلړۍ په لومړنیو دوو سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه او د 100 منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه. افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د 100 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. په یاد لوبه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم جی 46 منډې کړې وې. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا نصیر معروف خیل 4 لوبغاړي سوځولي وو او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه. بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه، افغانستان د 169 منډو په تفاوت بریالی شوی وو. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، 3950 منډې کړې وې. دا ځل دوه لوبغاړو سلیزه وهلې وه. فیصل خان یو وار بیا په 104 توپونو 155 منډې کړې وې چې په پاړې کې 12 او 14 شاملې وې. او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانکزي دوه دوه او نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستې وه. دا ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 14 نیټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پایلوبه لوبوي. د خبرونې په دې شیبه کې به درته د 19 کلنو ځوانانو دو مخکښو لوبغاړو لوبډل مشر فرید تسکین او همدارنګه د فیصل خان لنډې څرګندونې خپرې کړو.
ډېر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان او د متحدو اماراتو خلاف باندې دواړه سلیزې وویلې. نو خامخا سړی خوشحالی کی چې دوه سلیزې وویل. کورنۍ سپورټ خو ډېر زیات و، ځکه چې کورنۍ سپورټ نه وي نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی. نو کور کې سپورټ خو ډېر کوي، خو د ورونو ډېر زیات سپورټ ده او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي، خو هغه ستونزو باره کې غږېدل سړی نه دي پکار. خو بیا هم شکر باسو چې افغانستان مسکلن ته استازیتوب. نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان یې چې زه سلیزه ووهم. نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته، نو بیا لږ سخت حالات کې روم. نو که چېرته سخت حالات تیر کړم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلي نو هغه بیا 50 رنزونو نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم، هغه بیا کور کوم. په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښې لوبغاړی دی، ځکه هغه میچ کنډیشن سره آرام لوبه کوي او میچ وړي نور ته کشاټونه وي دی ور سره لاندې لوبه ډېره کوي. نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم. او د افغانستان په لوبډله کې ټول خلوغاړي دي، خو ابراهیم زدران ډېر ښه کلاس لوبه کوي.
تخلص برنګ کې زه وایم نو زش کله مکتب کې هم مواد غزیات مطالعه کوله زمونږ پښتو امتحانونو وخت پښتو پرشه نو کله چې ما مطالعه کوله کتاب مطالعه کوله نو هغه کې بعضې لغتونه وو چې ما باید زده کړي وای نو هغه کې تسکین هم یو لغت راغلو چې د هغې معنی سکون یا آرام وو نو بس هماغه وجه وه ما پخپله ځان ته انتخاب کړی ده نو ما ځان ته تسکین تخلص انتخاب کړ ما خوری را زیاده خوری کلی در کزو ویم دو تکلی کی گی چیزا لگی هایم ما خوری کن پا خواب دمیستیک کی نمالی را زیاده خوری کلی در داغینا بعد چکلنه نسکلنو کم تا انتخاب شوم نمون سر کوچیز تقریبا در بینده میشتی کی گی چی مون سر لگی ها دی کاغا فیلنگ برخی بالنگ برخی بیڈنگ برخی منگا اول کم پا پکتیا کیو که داغینا بعد کبل کی منگا یو کم لرارو تم را سر وی هغې نه بعد بیا خوست ته لاړو نو مونږ سره ډېر زیات کار شوی ده ډېر زیات کار لوبډلې سره شوی ده بیا دلته راغلو د میچو مونږ میچونه تقریبا سوله سره چې مخکې راغلی دلته مونږ یو کیمپ درلوده نو په ځان باندې مې ډېر زیات باور ده او ډېر پوره چپتوالي سره راغلی یم همدغسې لوبډله چې جوړه شوې ده نو لوبډله باندې ډېر زیات باور لرم چې انشاءالله دغه سیریز به هم ګټو دغه نه بعد بیا شکب ته روانو په خیر نو شکب دپاره مونږ ډېره زیاته مدګي نیولې ده او انشاءالله شکب کې به مونږ لوبې کوو شکب به مونږ انشاءالله واقعا اول میچ خو لږ څه پرېشر کې هم وو ځکه چې مونږ اول میچ وو داسې لیول کې اول میچ کې ما چې کله 25 وکړه ما کوشش کولو چې غټ اننګس پسې لاړ شم خو رن آؤټ شوم دویم اننګس کې یو څه ناٹ آؤٹ کول زمانې شلې ګیم هم داسې ده ځکه همیش کوشش کوم چې آرام لوبو وکړم سلو لوبو وکړم زما دا کوشش کا 500 اوور ایز غواړم چې 500 اوور لوبو کم 500 اوور پورا لوبې سره لاړ شم او کغه ټی 20 میچ شل اوورې نو کوشش کوم شل اوور پورا وایم نو زما نه چې لیم دا گیم دا ما شروع نم دسي سنگل 1-2 یو دوه رنز کول دي نو زما نه چې گیم دا چې زرا ما لوبو کم پورا وری وو پرنشیپ نو موږ ډېر زیات خوند واخستو ځکه چې اول لوبه کې تقریبا 14 پرنشیپ شو نو هغه کې ماشاءالله ډېر ګټ ګټ شټونه وویل او په دویم میچ کې خو ماشاءالله ډېر ښه پرنشیپ شو تقریبا 250 پرنشیپ شو که ووایم نو هغه کې خو مې ستا شټونه ډېر خوښ شول بیا هغې نه به سټریک روټیټ نو هغه سنګل یې یو دوه رنز کول دا مې ډېر زیات خوښ شول
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې له زیمبابوې سره د لوبو نیټې په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړي ټاکل شوی ده چې افغانستان له زیمبابوې سره په راتلونکي ډسمبر میاشت کې درې لوبلړۍ ترسره کړي د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم د لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوي کرکټ بورډ ویلې دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي چې په کې درې شل ورځې درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 او 11 او 12 نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15 او 11 او 19 نیټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه پیل او د جنوري په 2 نیټه به پای ته ورسیږي د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه د زیمبابوې پلازمېنې هرارې ته سفر پیل کړي خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوي د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شلوري جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شوه او پاکستان ته رسیدلې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شلوریز نړیوال جام لپاره د خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی د غراس فهیم شرافت فرمان الله سمیع الله عبدالله اسد الله خان غلام خان بریالی ساحل سردار ولی عبدالملک اجمل روحلا دوران عزت الله او زبی الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په 23 نیټه د رندو یا نبینایانو شل اوریز نړیوال جام پیل شي. کرکټ بورډ ویلی دی چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له 1300 راهیسي د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل چې په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي. افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره یې د معلولیت لرونکو او نابینایانو لوبغاړو تر څنګ ولاړه ده او هر وخت به دغسې سیالۍ ورته چمتو کوي.
نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کېږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی مونږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 50% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په دریمه کټګوري کې مونږه B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار بانسر او ابریکر دیگه دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاند کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 11 کسه لوبغاړي چولې شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې B1 B2 B3 B1 مونږ څلور کسه ټیم کې هم کولای شو، B2 چې څلور کسه او B3 چې درې کسه. د B1 لپاره چې رنر نیول کېږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، چې B1 رننګ نشي کولای. او د B1 یو رننګ چې په دوی حساب کې ډبل په څلور حساب کې غوړي پاتې شوی.
ډېر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه سازه کړی دا چې مونږ ته د کیمپ تر شوی دی. او مونږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کاوه. خوشاله ډېر زیات مانندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل مسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې دی.
او مونږ ته ډېر د خوښي زده چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نه بینان ته پلار اچولې. او دې ان شاء الله نه بینان ډېر زده کړی او کیم روان دی، تمرینات جاری دی. مونږ ډېر خوښ دی کیم نه. ما خپل د لسم کال چې هم دې بخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی، خپل کوچ هم مال تکړه انډیا کې. او زما لس کال کیږي دی بلین کرکټ کې کار کوم.
نوم یې فرمان الله یارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیم ته چې مونږ راغلی یو ماشاءالله ښه کیم دی، لوبغاړ ډېر ښه لوبېږي. ډېر خوشحاله یو مونږ دلته مونږ ډېر څه زده کړه او زده کوو انشاء الله. او په دې هڅه کې یو چې افغانستان لپاره ښه لوبېږو او ښه سیالۍ وکړو. که درته ووایم نړیوال جام لپاره خو مونږ انشاءالله بیخي سل په سل آماده یو، ډېرې خوارۍ مو کړې دي او غواړو چې د خپل هیواد لپاره ډېرې بریاوې راوړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله. د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې ترسره شوه چې نیپال لوبډلې د لوبې په 2 نیمه کې 2 ترسره کړل او په دې سره یې دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله. همدارنګه دویمه سیالي د کوربه تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19 نیټه ترسره شوه چې په یاد سیالۍ کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه. تاجکستان د لوبې په لومړۍ او دویمه نیمایي کې 3 ووهل خو افغانستان بیا یوازې د 1 په وهلو بریالی شو. د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده. خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یوې خپرې شوې ویډیو کې نوي ټاکل شوي روزونکو عثمان توشوف ویلي دي چې دغه سیالۍ په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري. هغه که څه هم ویلي دي چې په دې لوبو کې ورته ګټل او بایلل ډېر مهم نه دي، خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي. د هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه به د نومبر په 22 نیټه پیل شي. د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنۍ ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالي کې د نومبر په 22مه نیټه پیلېږي او په 26مه نیټه به پای ته رسیږي. همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 6مه نیټه په اډلیډ لوبغالي کې پیلېږي. دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالي کې د ډسمبر په 14مه نیټه پیل شي. همدارنګه د ډسمبر په 26مه نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالي کې پیلېږي او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه د سیډنی په لوبغالي کې پیل شي او تر 8مه نیټې به دوام وکړي. د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې سیالۍ دي. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه آسترالیا 12 سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 9 ده. هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 98 ده خو په 14 سیالیو کې اته ګټلې دي او 15 یې بایللې دي. دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړۍ نه وروسته به څرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکه درته خبرو. لکه د خبرونه په پایل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل په خواري لوبغاړي دولت خان احمدزی په دې مرکه کړي ده چې د افغانستان 19 کلن لوبډله څنګه ټاکل شوې ده او دا یې هم ولیدل چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب خبرونه ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي، ستا لاندې دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. بالکل، دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شو. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل. لکه په خوا بسې د منګا نورو د ملي ټیم نو نسکلونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه یې پیل کړه او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزه تر دا د مزلې دلی دي. لاملونه یې دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې دي. دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو، نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده. نو امکان دي او لاملونه دما پان باندې کېدای شي د غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غونډې پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماتې ورکوي او خزلیږي هم.
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي، ته ورسره همغږی؟
بالکل، عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره چې کوم ریکارډ پروت ته دوی ډېر پخوانه لګیا دي. نو خامخا لوبغاړي چې دي لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي، لوبغاړي خو نورو لوبغاړو سره لوبه کوي، ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ له هغه حساب نه به خلک امکان ولری سی دغه انتقاد کوي او امکان دی ولری سی ډیر انتقاد پر ځای هم وي.
کستا سی په خبره د لوبغاړي عمر زیات وي یا تر 19 کلونو غټ وي، نو دا په تخنیکی لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته څه تاوان لري؟ او د دې ترڅنګ د کرکټ آسیایی او نړیواله شورا بیا په دې برخه کې څومره جدي ده؟
بالکل، د دې یو بهترین سوال کړی ده. آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کوي. کرکټ د عمر لوبه ده، که نور ټولې لوبې وګورو د ټولې دنیا کې چې هر څومره لوبې کیږي هغه کې کرکټ واحد داسې یو لوبه ده چې عمر پکې ډیر زیات ضروري ده. او 19 کلن په دې معنا نه دي چې ورلډ کپ دې وګټل سي یا د ایشیا کپ خامخا وګټل سي. 19 کلن په دې معنا دي چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سي او دی ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي، د تیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا قسم لوبغاړي وروزل سي، ځکه سي آی سی سي دوی ته ایشیا کپ ورکي، ورلد کپ ورکي، نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبېږي او په دې باندې پوه سي چې ماته اوس نور څومره کار پکار ده، کوچ په دې پوه سي، کرکټ بورډ پوه سي، دوی په خپله باندې پوه سي چې دا روان څومره موږ ته محنت ضرورت ده چې موږ د ملي ټیم جوړ شو. او هر انډر 19 لوبغاړی چې کله د انډر 19 د دوه کلنه پروسه ختموي، لغنه وروسته بیا یو بل پروسه شروع کیږي چې دوی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي، لغنه وروسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي، بیا ای ټیم ته انتخابیږي، بیا ملي ټیم ته انتخابیږي، بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې دای ډیر تمریناتي لوبي وکړي، لغه ماحول سره ځان بلد کړي، لغه غټ کوچ سره ځان بلد کړي، او هغه تخنیکونه او هغه مهارتونو باندې کار وکړي تر څو پورې دې جوګسي چې د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاف کارکردګي وکړي. نو دا په خپله باندې یو 15 کلن، 16 کلن، یو کلن پروسه ده. که چیرې ته په انډر 19 کې د تا عمر غټ وي او ته لغنه وروسته یو 15 کلنې پروسې ته ضرورت لرې، نو د تا عمر سدا بیا دمره د دې جوګه کیږي نه، ته د ملي ټیم د پاره ډیر وخت لوبه وکړي، ته به بیا د کرکټ سره ډیره زر خدای پامانی کړي. نو زیانونه دا دي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسټمنټ، د کوچنګ انویسټمنټ، د پیسو انویسټمنټ، دا ټول سدا دا بیا پر ځای باندې نه ده، نو دا بیا په ځای باندې نه ده لګېدلې، او د دې بیا سدا له ګټې نه نقصان ډیر زیات.
د 19 کلنو ځوانانو په لوبډله کې تر دې دمه یوازې فیصل او تسکین خط توپ وهنه کړې ده، فکر کوي نور توپ وهونکي هم غوره دي؟
بالکل، تسکین خان چې موږ د ټیم کپتان هم ده، وکټ کیپر بیټسمین ده، فیصل خان اوپنر بیټسمین ده، فیصل خان چې ده او تسکین دواړه په کورنۍ کرکټ کې ډېر زیات ښه ریکارډونه لري، او دوی خورا تجربه لري، لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړ نور کوم مالکان چې تللي دي نو دوی زیاته تجربه لري او ډېر زیات کرکټ یې کړی ده، نو دوی نه همدا توقع کیدای شي. نور لوبغاړي هم ډېر که د ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډېر تکړه دي، ډېر ښه دي، خو کیدای شي له کنډیشن سره د پیچونو سره د دوی اجسمنټ لانه وي سوی وخت به ولګېږي، خو توقع ترې کیږي چې هغه هم ښه پرفارمنس وکړي.
افغانستان به دا ځل د آسیا جام د ګټلو چانس ولري، یوازې په 2013 کې آسیا جام ګټلی و، فکر کوي دغه لوبډله هم دا وړتیا لري؟
بالکل، د دې ټیم تجربې ته چې موږ ګورو او لوبغاړو ته ګورو، نو دوی پخوا به موږ یوه خبره کوله چې لوبغاړي لږ ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلي، د غټو ټیمونو خلاف ښه وځلیږي، نو له دوی نه دا توقع سته دا ټیم باید څه ده ورلد کپ هم وګټي، دا ټیم څه ده باید ایسیا کپ هم وګټي، دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي. دومره داسې یو ټیم چې دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي، نو دوی نه دا توقع کیدای شي چې دوی باید آسیا جام او ورلد کپ دواړه وګټي.
اخري پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه وو پخوا او اوس ستا لاندې څنګه ده؟
پخوا خو د انډر 19 پروسه سوا ډیره به اوږده وه، او تاسو خپله باندې شاهدانی چې د کرکټ د 19 کلنو پروسې به کم از کم یو کال تقریبا، د انتخاب پروسې به شپږ میاشتې تر یو کاله پورې نیوه، بیا به ټیم انتخابېده، بیا به تیاری سې ده تقریبا دوه کاله نیول چې تر څو پورې هغه لوبغاړي چې هغه په هر نگانه برابر دي، ځوانان دي او غوبند ډیر کار وسي، په هر اړخیز کار پی وسي، په تخنیکونو باندې، فزیکی برخو، د میچونو په تمریناتو باندې، او هغه پرشر ترلری سی سی دوی دا په غټو میچونو کې اخلي او د غلو وجنه میچونو بایلی سی هغه یو ذهني برخه ده. نو بیا بس دا لوبغاړي چې دي مخکې سفرونو ته او نورو ځایونو ته به د دوی سفر پیلېده او ډیری به ډک لاس راتله. اوس دغه پروسس چې ده لږ په ډیر کم وخت کې کیږي، شارټ وخت کې کیږي، ډیر تیز کیږي، نو دغه یو څه توپیر لري. خو امیدونه شته له دې انډر 19 نه چې ډیر څه وکړي او ډیرې لاسته راوړنې ولري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.